بله دوستان عزیز، در پروگرام روزمره رنگای زندگی صحبت یک تن از شهریان کابل ظاهر خان را شنیدیم که دخلدار یک حمام است.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
به این ترتیب می رسیم به لحظات اخیر مجله خبری صبح امروز. در رأس مطالب این برنامه شنیدیم که وزیر دفاع آمریکا میگوید رئیس جمهور ترامپ به زودی استراتژی جدید واشنگتن برای افغانستان را اعلان خواهد کرد. دوستان عزیز، ساعت استودیو 8 صبح نشان می دهد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم رضوان مراد می سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
در رضایت من از سلطان محمد سرور دوستان و دیو ست اخبروان در شمشاد زدران به تکنیکی همکاری ورندی کیگی. د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا ستراتیژي بشپړه شوې او ډېر شر به ولسمشر ټرمپ په خپله اعلان کړي. دا خبره لوړپوړو امریکایي چارواکو وکړه. دا هم اوري چې متحده عربي اماراتو سلګونو میلیون ډالر افغانستان سره مرسته کوي چې د افغانستان په مختلفو پروژو به لګول کیږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د افغانستان په اړه ستراتیژي به ژر ولسمشر ټرمپ خپله اعلان کړي. په بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ کې د ښه امنیت د ټینګښت لپاره یوه پوځي اډه جوړیږي. او د امریکا سمندري ځواک وایي د دوی لس سرتیري نن هغه مهال لا درک او پنځه ژوبل شول کله چې جنګي بیړۍ د تیلو له یو ټانکر سره وجنګېده. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د افغانستان په اړه ستراتیژي به ژر ولسمشر ټرمپ خپل اعلان کړي. هغه دا خبره پرون اردن ته تر سفر مخکې وکړه. جیمز ماتیس وویل د افغانستان په اړه ستراتیژي په دقیقه توګه جوړه شوې ده او بیا کتنې یا د کومې پوښتنې ځای پکې نشته. دفاع وزیر وویل ولسمشر ټرمپ لکه څنګه چې خپله ویلي د ستراتیژي به امریکایانو ته اعلان کړي. چارواکو وویل د ټرمپ امنیتي همکارانو افغانستان ته درې تر 500 سرتیرو د استولو په پریکړه ټینګار کړی دی. د بلخ والي عطا محمد نور وایي په چمتال ولسوالۍ کې د ښه امنیت د ټینګښت لپاره یوه پوځي اډه جوړیږي. نوموړي دا خبرې پرون ازادي راډیو ته وکړې. دی وایي دا ځل دې موافقې ته ورسېدو چې دلته به یوه پوځي اډه جوړیږي. د دې ترڅنګ چې پوځي اډه جوړیږي، د بلخ په وروستۍ سیمه د چمتال په کلو کې څو پوستې هم جوړیږي. نوموړي وویل د پوځي مرکز په جوړولو باندې د شاهین قل اردو او د بلخ امنیتي چارواکو موافقه کړې ده. هغه دا هم ویل چې د چمتال ولسوالۍ په تصفیه عملیاتو کې څلوېښت وسلوال وچل شوي. وسلوالو طالبانو بیا ویلي دي چې افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبل اړولې ده. افغان چارواکي وایي د چمتال په جګړه کې پنځه افغان سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان د ښکلا د اندام د ښکلا او فټنس ملي لوبغاړي په اسیایي لوبو کې ګډون کوي. د بدن د ښکلا او فټنس د فدراسیون سکرتر جنرال عبدالرحمن حمید ازادي راډیو ته ویل د اسیا په یو پنځوسم دور سیالیو کې چې د سې شنبې په ورځ په جنوبي کوریا کې پیلېږي د افغانستان په استازیتوب څوارلس لوبغاړي برخه اخلي. د افغانستان د اندام د ښکلا فټنس ملي ټیم د آسیا په یو پنځوس دور سیالیو کې د ګډون چمتووالی لري. د دې سیالیو سطح د دې لپاره چې آسیایي هیوادونه پکې برخه لري لوړه ده، خو هیله لرو چې خپلو هیوادوالو ته لاسته راوړنې ولرو. د بدن د ښکلا فدراسیون سکرتر جنرال دا هم ویل چې په دې آسیایي لوبو کې به د دیرشو آسیایي هیوادونو سلګونه لوبغاړي د درې ورځو لپاره په خپلو کې مسابقې وکړي. د امریکا سمندري ځواک وایي د دوی لس سرتیري هغه مهال لا درک او پنځه نور ژوبل شول کله چې جنګي بیړۍ د تیلو یو ټانکر سره وجنګېده. دا پیښه نن د سنګاپور په ختیځ کې په آرام سمندر کې شوې ده. د سمندري ځواکونو اعلامیه وایي د سنګاپور له چارواکو سره د ورک شوو سرتیرو د لټون او ژغورنې عملیات پیل کړي دي. دا په تیرو دو میاشتو کې په آرام سمندر کې دوهمه پیښه ده چې امریکایي سمندري سرتیرو ته پکې مرګ ژوبله وړي. د تیرو جون میاشت په ولسمه نیټه د امریکا د یوې جنګي کښتۍ او په کانټینر او بار د یوې بیړۍ ترمنځ د ټکر په نتیجه کې اوه سرتیري وشل شول. د ایران مخکینی جمهور رئیس محمد خاتمی د دې هیواد له مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی غوښتي چې د دو اصلاح غوښتونکو مشرانو نظر بند ختم کړي. مهدي کروبي او میر حسین موسوي پرته له دې چې محاکمه شي شپږ کاله کېږي چې تر څار لاندې دي. د ایران پخوانی ولسمشر خاتمی د کروبي او موسوي د موضوع په اړه پرون په خپله انټرنیټ پاڼه له خامنئی دا غوښتنه مطرح کړه. محمد خاتمی چې له 1990 تر 2015 کال پورې د ایران ولسمشر او مذهبي مشر آیت الله خامنئی ته په پیغام کې لیکلي چې یوازې ستاسو په دخالت دا موضوع حل کېدلی شي. دوه اصلاح غوښتونکي مشران مهدي کروبي او امیر حسین موسوي د 2009 کال د مظاهرو په خاطر له 2011 کال راهیسې نظر بندي. د سوریې په پلازمینه دمشق کې یو سوداګریز نندارتون ته نږدې د یو راکټ په لګېدو سره شپږ کسان وژل شول. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان پرون ویل چې راکټ د نړیوالې سوداګرۍ او نندارتون دروازې ته نږدې لګېدلی او د شپږو کسانو په وژل کېدو سربیره پکې څو کسان ټپیان شوي دي. د سوریې دولتي رسنیو هم د دې راکټ لګېدنې په اړه خبر ورکړی خو د تلفاتو په باب یې څه نه دي ویلي. د نړیوالې سوداګرۍ نندارتون پخوا هر کال یو وار په دمشق کې جوړېده خو د کورنیو جګړو په پیل سره نه و جوړ شوی. او د هسپانی پولیس د هغه مراکشي کس د نیولو په لټه کې دي چې ګمان کېږي د بارسلونا ښار د روسیې تروریستي حملې او د هسپانی په یو ساحل کې د یو بلې حملې یو عامل دی. د هسپانی پولیسو ویلي امکان لري چې 2 کلن مراکشي حمله کوونکی یونس ابو یعقوب تر حملې وروسته فرانسې ته تښتېدلی وي. د هسپانی پولیسو پرون په ټویټر پاڼه لیکلي چې د هغوی په باور حمله کوونکو له میاشتو راهیسې په الکانار ښار کې تروریستي حملې پلان کړی وي. د بارسلونا تر حملې وروسته دوه حمله کوونکي په همدې سیمه کې په یو چاودنه کې وژل شوي دي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي بشپړه شوې او ټاکل شوې چې ډېر شری په خپل ولسمشر ترامپ اعلان کړي.
ترقی عملیات های خاص به قول اردو ارتقا و با های ارتقا انتظار مره که ظرفیت و قابلیت نیروی کماندو بیشتر شود.
هو واورېدل چې د افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو فرقه په قول اردو بدله شوې ده. په دې اړه په همدې خپرونه کې جزئیات اورېدل شي. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو او دا هم اورې چې د اقتصاد وزارت وایي د متحده عربي اماراتو له 300 میلیون ډالر څخه ډېره مرسته به د افغان دولت د لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره ولګېږي.
د افغان حکومت باندې لازم او واجب ده کنم چې دغه کومکونه په پوره شفافیت او په دقت او په صحیح توګه باندې په مختلفو ځایونو کې رنخې استفاده وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې اورې چې د سوریې ولسمشر وایي هیواد یې د رژیم د پرځولو لپاره د لویدیز پروګرامونه شنډ کړي دي. د خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو د لټون 19 پروګرامونه خپرېږي. دا ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلی شي. د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو ستراتیژي بشپړه شوې ده او امریکایي چارواکي ترې خوښ دي. د دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي ستراتیژي په پوره دقت جوړه شوې ده او په خپله ولسمشر ترامپ اعلانوي. ویل کېږي چې نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو هم د ستراتیژۍ په اړه د بحث تر پایه افغانستان ته د 3 تر 5 زرو سرتیرو د استولو په غوښتنې ټینګار کړی دی. سفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
لوړپوړي امریکایي چارواکي وایي د افغانستان په اړه د امریکا متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي په بشپړه توګه دقیقه ده او دوی ترې خوښ دي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون دا مسلې ته اشاره وکړه. هغه وویل هر څه دقیق جوړ شوی او بیا کتنې ته ولاړل نه.
Very comfortable that the strategic process was
دی وی زړی راځیم چې ستراتیژیکه پروسه په بشپړه توګه دقیقه و او د بیا کتنې مرحلې ته ولاړ نه چې څړول پښتنې برا ولاړې کړي او څړول پریکړې کېدلای شوې. هغه د سرګندونې خبرلانو ته وکړي چې منځنی ختیځ ته له ده سره په سفر کې ملګری وو. جیمز ماتیس یو له هغو کسانو دی چې افغانستان ته د سرتیرو د استولو ملاتړ کوي. د امریکا دفاع وزارت مخکې اعلان کړی و چې په نوي ستراتیژي کې به افغانستان ته د شاوخوا 4000 اضافي سرتیرو د استولو مسله جدی موضوع وي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ته ولسمشر ډانلډ ترامپ په جون میاشت کې دا واک ورکړ چې افغانستان ته د سرتیرو د لیګلو یا نه لیګلو یا د پاتې سرتیرو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د جمعې په ورځ د واشنگتن ډی سي په کیمپ ډیوډ کې د افغانستان په شمول په یو لړ مهمو موضوعګانو له خپلو لوړپوړو امنیتي همکارانو سره خبرې کړې دي. هغه وویل د افغانستان په شمول د ګڼو نورو موضوعګانو په اړه پریکړې نیولې. نه ولسمشر ترامپ او نه هم سپینې ماڼۍ تر اوسه دا پریکړه اعلان کړې. اخوا یو امریکایي مقام د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي چې د ترامپ د ادارې لوړپوړي امنیتي همکاران افغانستان ته د 3 تر 5 زره امریکایي سرتیرو د استولو په پریکړې ولاړ دي، څو دا سرتیري په جګړه کې له افغان پوځیانو سره لاس یو کړي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلي ولسمشر ترامپ به په خپله ستراتیژي اعلانوي. په دې اړه ولسمشر لکه څنګه چې خپله ویلي پریکړه کړې ده، هغه غواړي چې په خپله دا خبره امریکایانو ته اعلان کړي. نو تر هغه وخت پورې زه څه نه وایم. د اوس لپاره په افغانستان کې تر 10,000 ډیر بهرني پوځیان شته چې شاوخوا 8,400 امریکایي دي. په امریکا کې دننه بیا افغانستان ته د سرتیرو د لیګلو او نه لیګلو د پریکړې مخالفین او ملاتړي زیات دي. په سنا او استازو جرګه کې د خلکو استازي په تمه دي چې د افغانستان او سیمې په اړه ستراتیژي دوی ته ولیږل شي. افغان حکومت هم افغانستان ته د تازه دمه امریکایي سرتیرو راتګ مثبت ارزولې خو ټینګار یې کړی چې نه غواړي د امریکا یا ناتو عسکر دلته په جګړه کې داخله شي. ګڼو افغان چارواکو او پر اس کې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان پوځیانو ورتیا هم ستایلې او ویلي دي چې دا پوځیان په خپله جګړه مخته وړي او دا کار یې لوس پوره ده. ولسمشر غنی د یکشنبې په ورځ د ملي اردو د ځانګړي ځواکونو د قول اردو په پرانیستونډه کې وویل چې دوه پوځیانو د جګړې وضعیت بدل کړي او دښمن یې لوی هدفونو ته نه دی پریښی. ښاغلی غنی دا ګواښ هم وکړ چې که وسلوال طالبان تسلیم نشي افغان ځانګړي ځواکونه به په زور تسلیم کړي. په افغانستان کې د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت ویلي افغان ځانګړي ځواکونو تر اوسه هیڅ کومه جګړه نه ده بایللې.
د سفیو لاستانګزی په راپور کې مو اوریدل چې امریکایي چارواکي وایي د افغانستان په اړه د واشنگتن ستراتیژي بشپړه شوې ده او ټاکل شوې چې په خپله ولسمشر ډونالډ ټرمپ ډیر ژر اعلان کړي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. جمهوری ریاست وای د زنګړو عملیاتو فرقه په خپل اردو بدل کړه. د ولسمشر د وندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یک شنبه پر ازادي راډیو ته ویل دا اقدام به د هیواد امنیتی وضعیت په خواله کې مهم رول لوبوي. بل خو د افغانستان د دفاع وزارت وای دا د 4 کلن امنیتی پلان یو مهمه برخه ده. په دې اړه تفصیل له رحمت افغان اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د ځانګړي عملیاتو د فرقې په قولي اردو بدلولو سره تمه ده چې د جګړې په ډګرونو کې جدي بدلونونه رامنځته شي. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې په دې سره به د کمانډو ځواکونه ظرفیتونه الوړ شي. هغه وای نن ورځ په یو لړ مراسمو کې چې د ولسمشر په ګډون د امنیتي بنسټونو مسؤلینو او په افغانستان کې د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت کمانډان جنرال جان نیکلسن هم ګډون کړی و د ځانګړي عملیاتو فرقې قولي اردو ته ارتقا وکړه. په دې ارتقا سره تمه ده چې د کمانډو ځواکونو ظرفیتونه الوړ شي. د ښاغلي مرتضوی په وینا بسم الله وزیری د دغه قولي اردو د قومندان په توګه ټاکل شوی. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د ځانګړي ځواکونو شمیر به 2 چنده لوړوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وای 80-90% د شپې عملیات د ځانګړي ځواکونو لخوا ترسره کیږي. ښاغلي وزیری ویلي د ګواښونو پر وړاندې د مقابلې په هدف دوی په ځانګړي او هوایي عملیاتو تمرکز کوي. خغلی وزیر زیاتوی اوس مهال د غزواکونه لا کندوز نیولې تر هلمند د جنگي عملیات پر مخ وړي. د افغانستان نړیوالو متحدینو په بیا بیا د افغان ځانګړي ځواکونو لا اجرات او استاینه کړې ده. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د غزواکونو د شمیر پاړه لا جزئیات ورکولو څخه اډاډه کوي. بلخو د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د ځانګړي ځواکونو عملیات ګټور او لا لاسترالونو ډک پولی. خو د غزواکونو په خته جهیز هم اټینګار کوي. د دغه کارپوهانو له ډلې میا ګل خالد ازادي راډیو ته وویل غوای له تخنیکی نظر باید تجهیزات او تسهیلات ته هڅه وزي. کمبوتي بشپړ سي، باید محاسبه شي چې دښمن څه لري، او دغه ځواکونه باید تر هغې ښه تجهیز سي او دغه شان پیاوړی مورال ورکړل سي. ښاغلی خالد وای د ځانګړي ځواکونو په مسلکي والي او د دوی د جګړیزو ظرفیتونو په لوړوالي باندې باید زیات تمرکز وسي، ځکه د ده په وینا همدا ځواکونه تر ډیره د افغان جګړې مسؤلیت لري.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وی د متحده عربی اماراتو له 300 میلیون ډالر څخه به ډیر مرسته د افغان دولت د لومړی توبونو په نظر کې نیولو سره لګیږي. د یاد وزارت ویان وی لمرسته شو پیسو ډیر اندازه د کورونو جوړولو په پروژه مصرفیږي. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوهان د یاد مرسته د لګښت په شفافیت ټینګار کوي، وای دا د بهرنیو مرستو پروسه غزول شي. یوسف خان زدران په ریپورت برابر کړی دی.
افغان حکومت وی د متحده عربی اماراتو تازه مالی مرسته به تر ډیره د کور جوړونې په پروژو ولګیږي. د اقتصاد وزارت ویان سوراب بهمن د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کور جوړونې تر څنګ له دغو مرستو څخه د ترانسپورټ، سړک جوړونې، کرنې او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم استفاده کیږي. دوی وایي افغان دولت به د خپلو پالیسیو او پروګرامونو له مخې له دغو پیسو څخه استفاده وکړي. بله خبره دا ده چې دلته لومړیتوبونه دي او دولت په داسې پروګرامونو کار کوي چې د خلکو ژوند ورسره بدل شي. د متحده عربي اماراتو د خبري اجانس د راپور مخې دا بزوبۍ د پراختیايي بنسټ د مرستې او پرونو رقم 2.1 میلیارد درهم دی چې 325 میلیونه امریکایي ډالر کېږي ورکوي. د متحده عربي اماراتو مرسته شوې پیسې به په افغانستان کې په 300 پروژو کې مصرفېږي، خو ډېره برخه یې کور جوړونې، کرنې، ترانسپورټ، عامه او ټولنیزو خدمتونو ته ځانګړې کېږي. د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستنې د نمانځنې په مناسبت د بزوبۍ د پراختیايي بنسټ څخه په یو خپور شوي راپور کې راغلي چې د دې پیسو په بدل کې به د افغانستان په اقتصادي پراختیا او د خلکو د ژوند د کچې په لوړولو تر ډیره کار وشي. په راپور کې راغلی چې دا بنسټ او افغان حکومت د 1990 کال راهیسې ښې اړیکې لري او د دواړو لورو ترمنځ نږدې اړیکې د افغانانو په ټولنیزې او اقتصادي وده کې مرسته کړې ده. د اقتصاد وزارت د مسؤلانو په وینا متحده عربي اماراتو له دې وړاندې هم له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کړې چې د خلکو په ژوند یې نیغ په نیغه اغیز کړی دی. متحده عربي اماراتو له دې وړاندې د کابل د قصبې په سیمه کې د کور جوړولو، په بغلان کې د قندو د فابریکې، په مزار شریف کې د هوایي ډګر او سړکونو جوړولو په برخه کې مرسته کړې ده. د اقتصادي چارو کارپوه عبدالشکور هډوال وایي چې که د اماراتو دا مرسته په شفاف ډول داسې چې ګټې تر خلکو ورسیږي ولګیږي، نور هیوادونه به هم یو ځل بیا له افغانستان سره مرستو ته زړه ښه کړي. د ازادي راډیو ته وویل
داسې معلومه کې امارات شاید څه ناڅه اطمینان ورته حاصل شوی چې ډاکټر صاحب اشرف غنی چې بعضی د اختیار چې کوم سیاسي خلکو ته ورکول کېدلې، نو شاید دغه زما په نظر غټ عیری د نو علت باندې د افغان حکومت باندې لازم او واجب ده ګڼم چې دغه حکومتونه په پوره شفافیت او په دقت او په صحیح توګه باندې په مختلفو ځایونو کې ځای په ځای کې ترې نه ښه استفاده وکړي.
د ښاغلي هډوال پوینه اړتیا ته دی چې افغان حکومت د بهرنیو مرستو د جلبولو په خاطر مرستې په شفاف ډول مصرف کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نامعلوم وسلوالو په غزنی کې د تختول شو لسو تنو له ډلې څخه شپک خزه خوش کړی. د غزنی د والی ویان عارف نوری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه تختونه انګیزه لا نه ده معلومه. مخپټو وسلوالو دا کسان د شنبه په ورځ د غزنی خار او قرباغ ولسوالۍ ترمنځ یرغمل کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه ریپورت لري.
وسلوالو کسانو چلای دقیق هویت او د تختونې بشپړ انګیزه نه د معلومه. په غزنی کې د برمته کړیو لسو ملکی کسانو له ډلې شپږ خزې خوشی کړي دي. د غزنی د والی ویان عارف نوری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی نن د وسلوالو له منګولو خوشی شوي او د نورو يرغمل شویو د خلاصون په هدف چناري نه دي هم هڅې روان دي. د ازادي راډیو ته ویل د تختونکو د هویت په اړه دقیق څه نشي ویلی، خو تر ډیره فکر کیږي چې د سیمو ترمنځ د اوبو او ځمکو په سر شخړه یې لامل وي.
تقریباً 1500 کلونو ته رسیږي. د اوس لپاره هلې ځلې روانې دي چې د دغه پیښې رشید پیدا شو او دا زخم د ژوند له منګولو څخه په صحیح او سالمه توګه باندې راوغورل شي.
مخ پټو وسلوالو د شنبې پورې سهار وختي غزنی ته روان د قرهباغ ولسوالۍ لس تنه اوسېدونکي له موټر ښکته کړي او له ځان سره یې نامعلوم لوري ته بیولي وو. د سیمې اوسېدونکو او چارواکو ویلي چې په تښتول شویو کسانو کې ښځې او ماشومان شامل وو چې ښځې له تښتونې یوه ورځ وروسته خوشې شوې دي. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازي چمن شاه اعتمادي ازادي راډیو ته وویل د نښتې او شیرآباد ترمنځ د پرتو دوه قومونو ترمنځ حقوقي موضوع جنایي اړخ اخیستی او دا پیښه رامنځته شوې ده. دی وایي د نښتې کلی چې اوسېدونکي هزاره او اهل تشیع د شیرآباد یا شوراباد سیمې د اوسېدونکو ترمنځ چې پکې زموږ پښتانه ورونه اوسېږي حقوقي دعوه ده. په دې برخه کې د حکومت مخالفینو تحرکات پیل کړي او غواړي چې حقوقي موضوع په جنایي قومي او مذهبي موضوع بدله کړي. نو ځکه یو شمېر اهل تشیع یرغمال نیول شوي ولې هڅه کېږي چې دا ستونزه حل شي. د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې د شیرآباد سیمې یو اوسېدونکی د نښتې سیمې د خلکو لخوا وژل شوی وو او د نښتې کلي اوسېدونکو بیا د شیرآباد په کلي د کاریز اوبو بندې کړي دي. د یادونې ده چې مخکې تر دې په یو شمېر نورو ولایتونو او ان پایتخت کابل کې هم د بېلابېلو سیمو او قومونو ترمنځ د ځمکو او ورته نورو مسایلو پر سر لانجې او ان جګړې رامنځته شوي چې بیا د قومي مشرانو، حکومتي چارواکو او مخورو په وساطت هوارې شوي دي.
و موردل چې په غزنی کې د تختور شو لسو کسانو څخه شپک خزي خوشي شوې دي. اوس هم له نوریاس نوري اورو چې د نړۍ خبرونه او مطبوعاتو په افغانستان څخه خبر کړي.
پولیټیکو خبرونه متس پر نوې افغان پالیسۍ چپ خوله د ترسر لیک لاندې منځنی ختیځ د امریکا د دفاع وزیر جیمز متس هغه څرګندونو ته اشاره کړې چې له د سره په الوتکه کې سپرو خبر اعلان ته کړې دي. د خبرونه په لیکنه متس ویلي چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له جزئیاتو راضي دی، خو په دې اړه تر هغو زیات څه نه وایي چې هغه ولسمشر په خپله اعلان کړي. متس خبر اعلان ته دومره ویلي چې په کم ډیوید کې د تېرې جمعې د ورځې د خبرو په ګډون تر اوسه مناسب بحثونه شوي دي. متس دا خبره هم کړې چې دی ډیر راضي دی چې دغه ستراتیژیکه پروسه په هر اړخیزه توګه څېړل شوې ده. ایورو ایشیا خبرونه په یو مطلب کې د افغانستان او هند اړیکو ته له دریو مهمو سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړخونو کتنه کړې او لیکي د هند او افغانستان دوه اړخیزې اړیکې په دوستۍ ولاړې دي او په دواړو هیوادونو کې خلک دغو اړیکو ته په ښه نظر ګوري. د خبرونه په لیکنه لکه چې په 2014 کال کې صدر اعظم نریندرا مودي په مشرۍ ملي ډیموکراتیک ائتلاف واک ته رسېدلی، په وروستیو درې کلونو کې له افغانستان سره دغه اړیکې لا پیاوړې شوې دي. لیکوال د دغو اړیکو د سیاسي اړخ په اړه لیکي، په ټوله کې په وروستیو درې کلونو کې د هند او افغانستان په سیاسي اړیکو کې له انتظاره زیات پرمختګونه شوي دي. په 2014 کال کې په دواړو هیوادونو کې انتخابات ترسره شول. په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو او له هغه وروسته د ولسمشر اشرف غني د کار په لومړیو میاشتو کې د هند حکومت یو څه له احتیاطه کار ځکه واخیست چې د خبرونې په وینا ښاغلي غني پاکستان او چین ته لاس ور اوږد کړی و. ایورویشیا لیکي، هند له ستراتیژیک زغمه کار واخیست خو حالات له نږدې څارل او له افغانستان سره یې هم خپلو مرستو ته دوام ورکوو. خو کله چې د پاکستان له حکومت سره په اړیکو کې د ولسمشر غني نارضایتي زیاته شوه، هغه د افغانستان او هند اړیکو لا پیاوړې کېدو ته پام واړاوه چې یوه بېلګه یې په لوړه کچه د دواړو هیوادونو د مشرانو او لوړپوړو چارواکو څو سفرونه دي چې په دې موده کې یې کړي دي. د ایورویشیا خبریال په اقتصادي برخه کې د افغانستان په بیا رغونه کې د هند شاوخوا $2 میلیارډ پانګونې یادونه کوي او لیکي، په افغانستان کې ډېرې پروژې د هند په مرسته بشپړې شوي یا کار پرې روان دی او د نریندرا مودي حکومت هم د نابشپړو شوو پروژو د بشپړېدو کلکه ژمنه کړې ده. په دې برخه کې لیکوال د افغانستان د پارلمان د ودانۍ او د سلما د بند پروژو یادونه کوي او لیکي چې دغه دواړه مودي له افغان ولسمشر سره په ګډه پرانستلې. د ایورویشیا خبرونه وړاندې لیکي، که څه هم هند له افغانستان سره د امنیتي همکاریو په برخه کې یو څه له احتیاطه کار اخیستی او د هیواد ته د وسلو له ورکولو ډډه کړې، خو تر اوسه یې له دې هیواد سره د کړې ژمنې سره سم له څلورو هلیکپټرو درې ورکړي او همې څلور مئی 1995 ترمیم شوي پوځي هلیکپټر د افغانستان هوایي ځواک ته ورکړي دي. نوې ډلی دغه راز د روسیې په مشرۍ په ډیرو امنیتي غونډو کې هم ګډون کړی چې د افغانستان او د ګاونډیانو پر امنیتي وضعیت څرخېدې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او یا هم ازادي راډیو ډاٹ اورګ د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې اورېدلی شئ. او اوس هم په منځنی ختیځ کې د وروستیو تحولاتو رپورټ اخلو. د سوریه ولسمشر وایي هیواد د رژیم د پرځولو لپاره د لویدیځو هیوادونو پروګرامونه شن کړي دي. بشار اسد پرون په یوې تلویزیوني وینا کې ویل د روسیې، ایران او د لبنان د حزب الله ډلې مرستو د سوریه پوست ته دا توان ورکړ چې په جګړو کې زیات پرمختګ وکړي. همدارز سوریه نورو برخو ته د اوربند د غزیدو په هدف د روسیې له مزګړتوب ملاتړ څرګند کړ. سفی الله سنګزی په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د سوریې جمهور رئیس بشار اسد وایي که څه هم هیواد یې د رژیم د پرځولو لپاره د لویدیځ پروګرامونه شنډ کړي خو جګړه لا هم روانه ده. هغه پرون ټلویزیونی وینا وکړه او ویې ویل چې د پوځ له شپږ نیم کلنې جګړې سره که څه هم د بریا نښې موجودې وي خو په کومه لار چې روان یو دا ممکنه ده چې راتلونکي کې د بریا په اړه وغږیږو. هغه بریا یوه جلا مسئله یاده کړه او نور یې په دې موضوع زیات تمرکز ونه کړ. بشار اسد وویل د روسیې، ایران او د لبنان حزب الله ډلې مرستو د سوریې پوځ ته دا توان ورکړی چې په جګړو کې زیات پرمختګ وکړي او د جګړې بوج کم کړي. روسیې او د لبنان حزب الله ډلې مستقیمه سیاسي، اقتصادي او پوځي مرستو د جګړې په ډګر کې زیات پرمختګونه ممکن کړل او د ماتې او جنگ بوج یې کم کړی دی. امریکا متحده ایالاتونو د سوریې په درې واړو پورتنیو ملاتړیو او تمویلونکو بندیزونه لګولې دي. حزب الله ډله یې په منځني ختیځ کې په ورانکارو فعالیتونو تورنه کړې او په جولای میاشت کې پخوانی بندیزونه هم پرې زیات کړل او ایران یې له دې ډلې په ملاتړ تورن کړی دی. ایران یې د اټومي فعالیتونو او په منځني ختیځ کې له شیعه ډلو په ملاتړ تورن کړ چې نارامۍ رامنځته کوي. خو بشار اسد وایي د سوریې د روزور کې بعد داعش پر ضد عملیات تر هغه پورې جاري ساتي چې د امریکا له ملاتړ برخمنو ملیشو نه مخکې شي. د سوریې رژیم د دې ترڅنګ چې د داعش د ځپلو ادعا کوي هغه یاغي ډلې هم ځپي چې له 2011 کال راهیسې بشار اسد پسې راخیستې ده. له یاغي ډلو امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو یې پراخ ملاتړ کړی دی. بشار اسد بیا لږ څه نرمښت هم ښودلی دی. هغه ویلی د روسیې په نوښت او منځګړیتوب د هغو سولیزم تړونونو ملاتړ کوي چې په مټې د سوریې نورو برخو ته اوربند غزيږي، نه آرامۍ کمیږي او د هغو خلکو بخولو ته زمينه برابروي چې وسلې پر ځمکه ږدي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د ناروی یو شرکت غواړي په شمالي قطب کې معلوماتو یو مهم مرکز جوړ کړي. په دې اړه جزئیات له اسمت ساروان.
نارویژي کمپنۍ د نړۍ د معلوماتو تر ټولو ستر مرکز شمالي قطب ته نږدې جوړوي. د دې مرکز په سلو کې سل انرژي له تجدید کیدونکو سرچینو لکه باد او اوبو جوړیږي. معلوماتي مرکزونه زیاته انرژي مصرفوي ځکه لویو سړونکو ماشینونو ته اړتیا لري. دا مرکز چې د ناروی په شمال کې جوړیږي سرورونه یې د شمالي قطب په سړه هوا ساړه ساتل کیږي او ورسره په یو وخت لمریزه او په تیره بیا بادي انرژي کومک کوي چې سړونکي ماشینونه یې فعال وساتي. تر دې وړاندې مایکروسافټ کمپنۍ هڅه کړې وه چې د سمندر په تل کې د ډیجیټلي معلوماتو د زیرمه کولو مرکز جوړ کړي او د اوبو په وسیله سوړ وساتي. خو قطب د دې لپاره چې لا سوړ دی د دا ډول معلوماتو د زیرمه کولو لپاره لا مناسب بیسي. د ناروې کولوس کمپنۍ شمالي قطب ته نږدې د خپل هیواد د شمال بالانګان ښار د دې مرکز د جوړولو لپاره غوره کړی دی. دا مرکز به د یوه طبیعي جهیل تر څنګ جوړ شي. د کولوس شرکت په وینا د دې مرکز په سلو کې سل انرژي به د باد او اوبو په شان تجدید کیدونکو سرچینو څخه ترلاسه شي. له دغو منابعو څخه استفاده د هغه لګښت په سلو کې شپېته کموي چې باید پر انرژي وشي. اټکل کیږي چې د معلوماتو د زیرمې دا مرکز شاوخوا سل میگاواټه برېښنا مصرف کړي.
وامریدل چې ناروې په شمالي قطب کې د معلوماتو د ساتلو یو مرکز جوړوي او اوس هم د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د یو شمېر اوریدونکو نظرونه یو ځل بیا در سره شریکو.
ستاسو ل پیغامونو
کمی ولا خلمی سندر خبرې کوم د پکتیا څمکني ولسوالینا دا چې نن دا زماري اتشتمنې ته ده پر ورځ افغانستان خپلواکي ترلاسه کړې وه. نن افغانستان آزاد شو. د دې ورځې په مناسبت ټول افغانان ورین ته د ازادي راډیو د لارې مبارکي وړاندې کوم. افغانانو ازادي ورځ مو مبارک شه، مبارک شه، مبارک شه.
السلام علیکم، بخیر خبر کوم ارمان ولا اور اعلان کړی او ورځ دې ازادي دې زه خال خپل مبارک شه. السلام علیکم، لا شوه نه تا وخت نه کوم چې مو ته دې ورځ مبارک شه وای.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است جبریز
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چمو دمه
کنن و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
ده ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په اف ام سل اشاریه پنځه سپه په صفه ډول اوریدلای شئ. د خبرونه دوهمې برخې ته رسیدلیو. تر لنډو خبرونو وروسته دوه اونیس پروګرامونه پکې اوریدلای شئ، د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټون اونیس پروګرام. خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د افغانستان پر ستراتیژي به ژر ولسمشر ټرمپ خپل اعلان کړي. ماتیس دا خبره پرون اردن ته تر سفر مخکې وکړه. د بلخ والي عطا محمد نور وایي په چمتال ولسوالۍ کې د امنیت د ټینګښت لپاره یو پوځي اډه جوړیږي. په دې وروستیو کې په چمتال کې د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ سخت جګړې شوې دي. د افغانستان د اندام د ښکلا او فټنس ملي لوبغاړي په آسیایي لوبو کې ګډون کوي. دا لوبغاړي پرون جنوبي کوریا ته لاړل. د امریکا سمندري ځواک وایي د دوی لس سرتیري هغه مهال لادرک او پنځه نور ژوبل شول کله چې جنګي بیړۍ نن د تیلو یو ټانکر سره وجنګېده. دا پیښه د سنگاپور په ختیځ کې په آرام سمندر کې شوې ده. د ایران مخکنی جمهور رئیس محمد خاتمی د دې هیواد له مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای غوښتي چې د دوو اصلاح غوښتونکو مشرانو مهدی کروبی او میر حسین موسوی نظربند ختم کړي. د سوریې په پلازمینه دمشق کې او سوداګریز نندارتون ته نږدې پرون د یو راکټ د لګېدو له امله شپږ کسان وشل شول. او د هسپانیې پولیس د هغه مراکشي کس د نیولو په لټه کې دي چې ګمان کېږي د بارسلونا ښار د وروستۍ تروسي حملې او د هسپانیې په یو ساحل کې د یو بلې حملې مسؤول دی.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشمدې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیلی بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د سرخی پله له زندان څخه د یو بندي فیض محمد ستونزه راخسته ده. دی وایي د ایران له یو زندان څخه کابل ته انتقال شوی. د ده په خبره په ایران کې په تور نیول شوی او دوسیه باید په کابل کې له سره وڅېړل شي. د ده ستونزه مو د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. لومړی به د فیض محمد او ورپسې به د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو نظر واوري. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
وروره نوم دې څه دی او د کوم ځای د تماس نیولې؟
زما نوم فیض محمد دی، بلخشان ولایت دی، د کشم ولسوالۍ د مادوه خریې.
خا د بدخشان ولایت وسیدون کې ستا مسأله او ستونزه څه ده؟
موږ په ایران نه دلته راوست، موږ ځان بندیان یاست.
په دې مسأله کې اوازه ته یو که ستا په شان نور بندیان هم په دغه کې شامل دي.
ما دوا او یو کسان تل تاسو په نور په ایران کې په افغانستان په ایران کې د توافقنامه کړې و چې موږ به راولې په مال کې علاقې دا تروسه پورې هیڅ څوک یې نه دراغلی نه څوک نه دی پوښتنه کړې چې مو چیر یاست څوک یاست دلته څه پکې یو.
تاسو ایرانی بندیانو سره تبادله شوي یاستئ؟ سومره وخت کېږي چې د ایران د زندان نه د کابل د سرخی پله زندان ته انتقال کړی؟
افغانستان راغلی دی راوستې موږ ته موږ دلته شپږ ماشم په عراق کې وم اوس پنځه ماش کې په موږ په پرچارکي کې هسته.
په ایران کې د څه کار کولو چې ونیول شوې؟
موږ په ایران کې په کاروبار کې موږ کارګر سره په خوارې و په خوارې پسې و موږ په مواد باندې ډېر کړی دی دلته موږ ته قید راغلی دی بیا څو کاله موږ درد دا څلور سوه کسان دي نور یې هم په ایران ډېرې دي چې په ما بسو کې بلې موږ څلور کسه کې دلته راغلی دی هر څوک لس کاله دوه لس کاله نهه کاله داسې موږ تېر کړی دی تقریبا دوه څلور لس کاله هم خلک تېر کړی دی موږ هلته هم په ازادي کې و موږ قرار و کې موږ په ازاد کې از موږ د مواد چې ما ته رانیولې سل ګرامه دوه سوه درې سوه چې ډېر ډېر وخت په پنځه په پنځه دفعه افغانستان کې څونه قاعدداري څوک یو کال دوه کال یا شپږ میاشتې قاید راکوي.
تا د مخدرو موادو قاچاق کوو؟
موږ خو قاچاق نه دی کړی. اگر څوک چې قاچاق کوي ځان سره موټر لري ځان سره لودي یا خالد چې هر څوک چې په قاچاق کې کار کوي هغه معلوم دی زموږ دوسیه یا څوک چې راځي زموږ دوسیه ته په ګوري چې معلوم کېږي چې موږ څوک په کوم ځای کې دغه کړی.
ښه په تا تومت لګېدلې
شاید از موږ په دغه کې شاید یو یا دوه یا لاستانې د خلافکار اندر سره ولې ګر سره په تومت باندې دغه رانیولې.
ښه دا هم وایي چې دوسیه دې څومره څېړل شوې او کوم حد ته رسېدلې ده؟
تر اوسه پورې یو کې راغلی په نام شریف بلخابی دغه راغلی موږ سره یو دوه درې پوښتنونه وکړو ته موږ په ملت کور نه راغلی یاست موږ سره دغه شو یو دوه کاغذ لیکلی دی معلومه نه دی د کاغذ د موټر شیشې پاکلی دی یا خپل په پاجې پاکلی دی غورځولی دی.
ښه په دې زندان کې دی اوس هغه مشکل څومره دی؟
داسې موږ پتنګ راغلی یاست چې یعنې قسم په خدای تر اوسه پورې خلک وایي چې ځان مړوو یعنې اگر تاسو موږ په مسلمان یاست د افغانستان مسلمان خلک یاست موږ په افغانستان خلک یاست تاسو موږ په حال کې یو دغه وکړه.
ستا غوښتنه څه ده؟
دا موږ غوښتنه ده چې موږ دولت کې یا موږ ته خوشه کې موږ به زه په خپل کور ته دي موږ هم د خلک داسې دي چې بېګناه ورته په زندان کې پراته یاست څو موږ خو ګناه نه لرو چې څه درته وایم چې موږ بېرته از موږ جرم بېګناهي دي.
د انصاف پلټکه
د دستون زمده کورنۍ چارو وزارت د محابسو د عمومي ریاست د محکمو د ارتباط له رئیس جنرال شامیر امیرپور سره شریک کړه. جنرال سب کوم بندیان چې د ایران له زندانونو نه د افغانستان زندانونو ته لیږدول کیږي دا موضوع کله ګټه تشریح کړي؟
داسې مسئله نشته چې دلته بیا محکمه شي او د دوی تجدید نظر د دوی په حبس وشي. دغه سی مسئله نه په موافقتنامه کې شته نه په نورو قوانینو کې. مسئله په دې کې دوی یوازې خپل حق تیروي او خپل تخفیفونه اخلي او خپل عفو تخفیف مقام ریاست جمهوري په فرمانونو کې هغه ته برابر شول د هغه نه خپل حقوق دغه کوي اخلي. نور کوم داسې چې د دوی حبسونه کته راولي داسې وشي چې دوی خوشی که دغه مسئله نشته دغه اساسا معنا نه لري چې هغوی وایي چې موږ د خوشی کېدو په خاطر دلته راغلی یو. داسې په موافقتنامه کې داسې مسئله نشته.
دغه کسان چې د ایران له زندانونو نه د افغانستان زندانونو ته لیږدول شوي د دوی سرنوشت څنګه کیږي؟
د انتقال په خاطر هدایت مجدد ته منتظر یو چې مقام ریاست جمهوری موږ ته هدایت ورکړي د تبدیلېدو په خاطر ولایاتو ته او د تجدید نظر د دوی په محکومیتو باندې موږ حق نه لرو. هیڅوک هم حق نه لري. دوی محاکمه شوی دی په ایران کې همهغه محاکمه دلته تیروي. یوازې دلته د تخفیفونو او عفو د فرامینو دوی تاوی کېږي یعنی مستفید کېږي دوی د عفو فرمان نه. نور حبس پل حبس تیره ایچه خلاص شو اکمال شو دوی خورده کی.
جنرال صاحب دا وایی چه دوسیه سمه ندی سیلل شوی او پا کابل که باید لسر و سیلل شوی دا امکان لری؟
نه داسه نده دوی ما حبس ختم شوی او سو خوشی نکی. دا دغه مسله پیږي چې ډیر مهم مسله ده. څوک چې اکمال حبس کوي حبس ختمیږي، یو ورځ معطل کیږي نه هغه رها کیږي. هیڅ څوک دا جرأت نه څارنوالي نه محابس نه وزارت داخله دا صلاحیت او دغه نه لري چې دوی وساتي ځان سره. دوی خپل حبس تېروي. دا مطلق مسئله ده چې دوی باید خپل حبس تېر کړي او په تنګ کې
دا آزادی رادیو ته ویلی چې یوازې د یو تور په اساس نیول شوی او جرم نه دی کړی.
قام رئیس جمهوری کولای شي سره محکمه ته هدایت ورکړي هغوی نوی تجویزونه واخلي، لیکن هغوی چې تجویز اخلي د قانون په اساس خپل تصمیمونه دغه کوي.
ښه که د دوی کورنۍ جمهوري ریاست ته عریضه وکړي او احکام واخلي، دغه دوسیې به یې له سره وڅېړل شي.
موږ د ستره محکمې او مقام ریاست جمهوری د حکم تابع یو، بلې همدغسې ده، لیکن قانون د ټولو نه هم لوړ دی. نه یوازې بوی خپل حبس تېر کړي، استهدا شوی ده، استهدا هدایت راسي هغوی څه تصمیم نیسي بیا از هغه وخت معلومیږي.
د انصاف پلټکه
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، و هم اوریدل چې د کابل له سرخی پله زندان څخه یو زندانی ویلي چې په ایران کې د تش یو تور په اساس نیول شوی او ایرانی چارواکو زندان ته ولیږه. دی وایي په کابل کې د دوسیه له سره وڅېړل شي، خو د افغانستان د محابسو مسؤلین وایي چې د دوی دوسیه په ایران کې څېړل شوی او دوی مکلف دي چې د خپل بند موده تېره کړي. او که چیرې د حکومت لخوا امر وشي چې د دوی دوسیه دې له سره وڅېړل شي، بیا نو دا تمه پیدا کیږي چې په دوسیو یې له سره غور وشي.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف پلټکه ځانګړې خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
پی1 استودیو
غرمنۍ خبری خپرونه. ل آزادی رادیو
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د خوشی په هیله دا اونۍ ښه پیغامونه لرو. زموږ یو شمیر دوستانو ځینې کسان پیدا کړي دي چې نشانه یې راته ویلي. که چیرې د هغوی کورنۍ هم د خبرونه اوري، نو قلم او کاغذ دې راواخلي، د دغو کسانو د ټلیفون شمیرې ولیکي او زنګ ورته ووهي څو خپل ورک عزیز ته ورسیږي. همدا کار زموږ یو اوریدونکي په روزګان ولایت کې کړی دی او د کلونو ورکې د همدې پروګرام له لارې موندلی دی چې تېره ورځ موږ ته پیغام رسولی و. غواړم لومړی د همدې دوست خبرې واورو.
الو، السلام علیکم. زه نیکم د روزګان د ولایت د ګزاب د ولسوالۍ نه د وغنیر د کلی سره د آزادۍ راوډي سره په تماس کې یم. ځکه زه د آزادۍ د راوډي مننه کوم چې دی او چې در مخ ما د محمد شریف په نامه چې د ډیرو کلونو خپلو خپلوانو سره نادره کوو. د محمد شریف په نامې سړی قریبان د کندوز ولایت نه د امام صاحب د ولسوالۍ نه رالو. څه چې قریبان محمد شریف یې پیدا کړي، زه د آزادۍ د راوډي د دغه خدمت نه د دغه آزادۍ د راوډي د لاره چې محمد شریف نامې په کلونو د خپلو قریبانو سره جدا ولو پیدا سولو، زه د آزادۍ د راوډي مننه کوم. السلام په احترام.
له کندهار ولایت څخه یو بل دوست هم یو څوک پیدا کړی دی چې وای عبدل نومیږي.
اور السلام علیکم. زه د کندهار ولایت مش هغه عبدل پیدا کړی دی. یو څو ورځ د مخه چې هغه محمد کرمان د اعلان خپور کړي چې ما اخشي ورک دی، نو مش اوس هغه عبدل پیدا کړی دی. د کندهار ښار په درائی کې د درائی په چوک باندې موږ یو دکان دی په دا کې اوس ناست دی. نو باید هغه محمد راشي او خپل دغه اخشي بولد مهرباني.
مننه کوم. له پیغام څخه مو ستاسو شمیره به زه اعلان کوم. له کوم شمیرې چې دغه پیغام موږ ته رسېدلی دا ده 0 3 5 4 1 1.
لګریش څخه یو اوریدون کې پیغام پریښی وای یو ماشومې مونډلې چې په پښتو او دری دواړو ژبو خبرې کوي نور بل د وورو
السلام علیکم ما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې د منډ ولایت څخه د ګریش ولسوالۍ څخه پیغام پیژم دا چې یو شنه دی د شپږو کال دی هم پښتو وای هم پارسی دا چې دی د ګریش ولسوالۍ کې د جاجز د پمپ سره مسکو تر هغه لید د پروژې کې یو نه شو وختي نو د غوځو د شابنجم کوي رقم ته دی نو چې دی
محترمه دوست تاسو هم خپل شمیره نه دی ویلې چې د دې حالت کورنۍ په کوم شمیره اړیکه در سره ونیسي زه به مو شمیره اوریدونکو ته اعلان کوم 0 او 3 4 3 9 3 4
السلام علیکم احمد خان د پکتیکا ولایت ته ګلی وفاری اوسیدونکو یم ولته محترم ګور اسنګول نامه دا ټولم سره نوم اسنګول د پلان نوم یې عمر جان دا کته نه لګیږي چاته لیک دا ورته ارڅو معلومات ترلاسه کړي معلومات ټلیفون نمبر زادی دي مازه د زادی راته ټلیفون مو کې خپل نمبر فری دي اول سره معلومات هیڅ فرق نه وته کیږي مازه زادی ته ټلیفون مو کې په کتاب ولاي تر دې د فارس خبره سره کوم زادی راته ټلیفون مو خپل شماره دی وایي اته ما دې هغه سره تاسو ورکم نن تاسو وخت نه نسم تفتای تامه
په مخه مشسه باید وایم چې دغه دوستان چې یو رک پیدا کوي باید خپل شمیره اعلان کړي ځکه هغه ازادي رادیو ته زنګ وهي دلته پیغامونه په نوبت خپریږي او ډیر زیات دي نو کې دایسي ډیر نه وخت نوبت ورسیږي نو دا شته چې مستقیما د دې کس کورنۍ کې پیدا سي خپل تاسو ته زنګ وهي او نشانه درس خواخلي لکه شمیره چې هم دا پیغام مشترغه لیدي داده 0 او 3 4 9 1 1
بله سلام علیکم زه جمعګل روزګان ولایت خبر کوم تیر خبرونه کې د لشکرګات څخه یو کور اړیکه ونیول چې د لاله په نامه زه یو څوک پیژنم نو کدا مهرباني وکړي په دغه نمبر ما ته زنګ ووهي 0 او 3 4 5 3 5 2 5 8 دغه سړی پاک لمو سره معلومات راکې ډیر به مننه وي ځینې السلام علیکم
زه محمد ګول محمد انا تاسو مهم ګول د مزار کې د تورات کمکار د ولو صالح انا صاد او توکو د کلی ما خره محمد بنیم د معلم محمد صادق دی د مولادا فکر مسل دی یو خپل سلامونه ورسوم خاص سلام هر دی ما سره په دغلار دی او د شهرو سره اړ کوم چې پروا سلو ما څنګه دو څنګه نو نو السلام علیکم
جنا کی بلا دینی گرہار والا ہے دیدارن کینا تاثر بتاما سی او یو انسان لا اپنا ما چی دغبا گنگ دا او شپگو میں آشتا مرد کے دینی گرہار والا ہے دیدارن کینا تو کلی چی او ما ولی دا او کجا ہر چاہی نور والا ہے دیدارن کینا لیتے او دینی گرہار والا ہے دیدار چور بسی والا ہے تیرے شکل عزیز آدیو سے اپنے دیت اللہ سے والسلام
من نورور استاسو شمیره هم دلته را سره ثبت شوی ده نو زه به اوریدونکو ته اعلان کوم 0 او 3 4 3 دوستانو خبرمنه دمه لري تر وی وقفه وروسته استاسو هغه پیغامونه ته ورزو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل اورک شوی عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1 همدار استاسي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 یاو پینزه
زه محمد ګل
محمد انتیا کازی وقام هوتک ومزار شرط ولایت لکنسال دول صالح لنرخاد وطوکو ما خرای محمد نهیم نمیدی معلم محمد صادق زیدی مولادات آقا پکر مسایدی رخ پر پاوام وزاندکوم شما سایدی پا دارا لان دارکو نرو سرارکو نسی سپر و سلور نه سنزا سلور نه سنزا یو نه السلام علیکم.
الو السلام علیکم سلیم خبر کوم د لغمان ولایت د داول جان په نامو ورک ده سګې دروانی اتم کال ده هر چا ته معلوماتي په دغه شمېره د زنګ که په داخلي که په افغانستان کې هر دولت کې چې زما غږ څوک اوري صفر اووه اویا درې سوه درې اویا شپږ سوه اووه اتیا صفر شمېره یو ځل بیا تکرارم صفر اووه اویا درې سوه درې دېرش درې سوه درې اویا شپږ سوه اووه اتیا صفر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما مکان خبرې کوم د غزنی ولایت اجرستان ولسوالۍ نه. زمونږ یو دوست ورک ده چې د عبدالعلیم په نامه باندې دا دا دولس کاله کېږي. چا ته یې معلومات دي مونږ ته چې په دې لمر باندې زنګ وهي صفر اووه یو یو صفر نه صفر دوه واره درې درې آخر کې نه دی ته به محترمو دغم ورکول کېږي شرینیم ورکول کېږي مونږ ډېر پخوا په دغه کښې په خفګان کښې ورسره مونږ ته هېڅ درک نه معلومېږي هر چا مونږ ته را پیدا کړ ډېره مننه به یې ډېر هر څومره چې دغه چې دی غواړي شرینی مونږ یې ورکوو. ما د غزني ولایت اجرستان ولسوالۍ نه نوم نیوه زنګ ویلی ده نوم مې محمد خان ده خو بس سلامونه له ازادي راډیو نه ډېره زیاته مننه وکړه خو ګمن روغ غږ پورته کوي بس دا غږ خو بیا بېخي پورته کوي بس خدای پاک مومن ښه.
السلام علیکم. زما پیغام دغه دی زما ورو دي دلس کاله کې سورک دی مثالي پتن دي ساتو غوندې دي ورسې چې هر چا په اړه معلومات لري دغسې مېرې ته ژر زنګ وهي صفر اووه اووه یوولس یو څلوېښت صفر درې او بل شمېره دا ده صفر اووه سوه څلوېښت یو پنځوس یو پنځوس یو څلوېښت زیاتم.
استاد زهرم د هلمند د ولایت د درشت ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما دا پیغام دی چې زما ورور دی د شپاړس کاله کېږي چې ورک دی اوس هېڅ درک نه دی معلوم په دغه لمبر که دی کولی شي ما ته جو زنګ وهي صفر اووه صفر اووه نه اتیا پنځه ویشت په پای کې یو اتیا.
الو السلام علیکم. زه عبدالروف د هلمند د ولایت څخه خبره کوم. زما یو ورور د عبدالغفر په نامه باندې دا دوه نیم کاله یا درې کاله کېږي چې د خپله کور څخه وتلی دی نادراکه دی که دی زما زخ په خپله اوري یا د بل دوست ملګرې زما زخ په خپله اوري ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي صفر اووه سوه اووه نوي څلور سوه درې پنځوس درې سوه پنځه اویا شماره یو ور بیا وه صفر اووه نه اووه څلور پنځه درې درې اووه پنځه. هر مسلمان ورور ته که معلوم ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي د رنګ د خوځه خو داسې سور زنګ دی نه ډېر جګ دی او نه کوچنی دی داسې پتنه ګردی دی که د او که هر مسلمان ورور ته معلوم وي ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي چې نو موږ ټول ورته په انتظار یې که دی زما غږ اوري یا ملګري یا بل دوست کېري د مسلمانۍ له مخې د موږ ته په دغه شماره باندې زنګ ووهي د ازادۍ راډیو څخه ډېره ډېره مننه چې زموږ پر ځای کوي الله مو مال ته مستم شه.
السلام علیکم. ما نوم شاغاسه دی د ورور نوم عبدالولي دی نانه کاله کېږي چې نادره دی هر چا ته چا معلومات وي موږ ته په دغه شمېره زنګ وهي صفر اووه صفر اووه دوه شپږ دوه اته پنځه شپږ هر چا ته چا معلومات وي د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ دی د سورکي د سیمې وسلام.
السلام علیکم. زه د خوست ولایت د زمدان ولسوالۍ نه په تاسو د تماس کې یم. یو مرګلی دی چې محمود حاجر نامېږي په دې میاشتې کېږي چې ورک شوی دی کور مو که چا به یې معلومات وي ما ته د په دغه شمېرې زنګ ووهي صفر اویا شپږ شپېته دوه صفر اووه نوي. السلام علیکم.
سلام علیکم. آزادی رادیو ته دغه پیغام پریږدم چې زما زه د کندهار ولایت بسم الله نومیږم. زما زوی ګلالۍ نومیږي. د کندهار په میدان کې ورک شوی دی. د 25 کاله هلک دی. خړې خړې سترګې ځینې سرککۍ ځوان دی. د کندهار ولایت دی. هر مسلمان ورور که د ده په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه لمبر زنګ را ووي. 0-1-0-2-3-3-9-4-8 بیا دې په دغه لمبر زنګ را ووي. 0-1-0-2-3-3-9-4-8 نانکاته ځوان دی. خړې سترګې دي. 25 کاله دی. 25 کاله دی. ومن الله توفیق.
هلو السلام علیکم. زه حبیب الله در روزګان ولایت ګیزو ولسوالۍ سره ستاسو په تماس کوم. موږ یو دوست ورک دی. هغه محمد نومیږي. ګیزو ولسوالۍ دی. د میرزا محمد زوی دی. په رنګ شنې سترګې دي. و اته کاله کې ورک دی. که څه معلومات لري یا یو ځای مونه دی په یو اډو مډو کې دی یا په هر ولایت کې چې دی هر مسلمان کولی شي په دغه شمېره زما سره تماس ونه شي. شکر اویا. 1-5-5-3-3-2-1. السلام. السلام علیکم. د آزادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم. بله سلام. یما او بابا را درې نه چې کیږي چې ورسته وای دا د کابل ولایت مصیب ولسوالۍ ده او په ملا کوب ده. دا یو غوږ لږ زره پرېغونتره او کار چا ته پاتې په دې سماره چې زنګ وي چې پرواز یا نه نه وي. 4-5-5 ونه وي. مخې ته دې ښاڅه.
السلام علیکم. زه جمهور خبره کوم د هلمند د ولایت د باغران ولسوالۍ او د زرغند د زرغون د کلي څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی. 2 کاله کېږي چې نادرکه دی. عمر یې 18 کاله دی. څوک چې زما غږ اوري او یا دی په خپله اوري یا بل څوک په دغه هکله باندې معلومات لري. عمر یې 18 کاله دی او 2 کاله کېږي چې ورک دی. نوم یې عبدالعلي دی. څوک چې په دغه شمېره باندې ما ته زنګ ووهي زموږ په ځای کې چې دی موبایل کار نه کوي او پیسیوګانې دي. د پیسیو لمبر دی 0-2-0-2 8-15-0-0-1-1 بله شمېره ده 0-2-0-2-8-15-0-0-1-0 یو وارې بیا تکراروم. 0-2-0-2-15-2-0-1 بله شمېره ده 0-2-0-2-15-0-0-1. هر چا چې دغه معلومات موږ ته راکوي او یا دوی په خپل اوري په دا شمېره دې موږ ته زنګ ووایي 8,000 روپۍ جایزه ورکول کېږي انشاءالله ورحمان. خدای دې وزر. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه نیک نظر د هلمند ولایت د لښکرګاه بازار نه تاسره په تماس کې یم. زما ورور یې 19 کاله کېږي چې نادرکه دی. د له نظر په نامه دی که کوم مسلمان ورور ته معلومات وي په دغه شماره دې زما سره تماس. 0-1-3-5-5-1-1
السلام علیکم. شیر احمد لکندهار سن تماس نیولی وی. زما کار تقریبا یو نیم کال کېږي چې ورک شوی دی. عصبي تکلیف لري. غوږونه یې سری دي او د مغ غاښونه یې وتلي دي او پښه باندې معیوبه دی. داسې معیوبه دی چې داسې نبوش نو تقریبا یو نیم کال کېږي د کور څخه نادرکه دی. هر مسلمان ورور کې لیدلې یا په اړه معلومات لري یا ژوندۍ یا مړې هر مسلمان کې په اړه معلومات لري نو په دغه ټلیفوني شمېره زما سره تماس ونیسئ. 0-2-2-4-1-1 0-2-2-4-1-1 والسلام علیکم. السلام
علیکم. انزلاج پکتکاله د کومله ولا سواله وسې دم کې ما یو تر زده او خان میږي د کریم زوی له د وڅلو د کله وسې دم کې دا که چاته معلومات دې ورکړه ته کال کېږي که چاته معلومات ما ته دې دغه شمېره زنګ وای. 0-1-9 ولس دور سوا نشبت سپر وایا نبی ولس دور سوا نشبت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ درادو طول کرکون کت سلام نوایو زه محمد زمان د بادغیس ولایت د غادس ولسوالۍ څخه زحمت در کوم. زما یو بچه کاکا دی، دا شل کاله کېږي. ما را دوه ازادۍ ته دا دوه واره خبر ورکړی دی. مال موږ ته د ایران طرف تللی دی، مال موږ ته د ناچر کړی. مرګو د درد یا د ورک کېدو اواز یې موږ ته ووایي که څوک خبر یې په دغه تلیفون په شماره دې ما ته زنګ ووایي. 0-2-2-2-4-6-0
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنو اوریدونکو، د دې پروګرام وخت هم دومره وو. نور پیغامونه مو هم ستا خو په نور خپرونو کې به درته خبره کړم. تر بیا مو پر خدای.